ازادي رادیو اوري د ماسپخین 2 بجې شوې په دې یو ساعت خبرونه کې موزه نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې په کابل کې د بزرګونو کسانو مظاهره لا هم روانه ده. مظاهره کوونکو چې د وو کسانو مړي کابل ته راوړي چې په زابل کې سرونه پرې شوي د عدالت غوښتنه کوي. پر دې موضوع سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 219 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې د تخپرو خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان د بلوچستان ایاله چارواکي نن له چین سره د ګوادر بندر شاوخوا ته د یو ځانګړي اقتصادي زون د جوړولو یو تړون لاسلیک کوي. د سوریې حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیري ژغورلي دي چې د داعش لخوا کلابند شوي وو. مخکله دې چې د دې خبرونو تفصیل واوري ناجیه صفی د افغانستان کورنی مهم خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. په کابل کې د لزګونو زرو کسانو مظاهره لا هم روانه ده. په زابل کې د وطن او وژل کېدو سخت غبرګونونه راپارولي او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له پاکستان سره د اپټا په تړون کې د یو شمېر بدلونونو غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل په کابل کې د وو کسانو د سر پرې کېدو د غندنې په اړه د لسګونو زرو کسانو مظاهره لا هم روانه ده. مظاهره کوونکو د هغو وو کسانو مړي چې په زابل کې سرونه پرې شوي وو د ارګ مخې ته راوړي او د ملي وحدت حکومت د مشرانو د استعفا غوښتنه کوي. دا مظاهره نن سهار پیل شوی خو تر اوسه هیڅ دولتي مقام د دغو مظاهره کوونکو په وړاندې حضور نه دی پیدا کړی. دوی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دې پیښې عاملین او برمتنیونکي وپیژني او محاکمه یې کړي. په زابل کې د دغو اوو تنو وژل کېدل سخت غبرګونونه راپارولي دي. د یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت د دغو اوو تنو وژل کېدل محکوم کړي دي. په دې اړه خپره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هیسم له قوله راغلي چې دا یو ډارونکی عمل او جنایت او جنګي جنایت دی. له بلې خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسون د دغو اوو تنو د وژنې د پیښې غندلو سره له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې ترڅو د دغه هیواد د باو امنیت تامین کړي. د بشر حقونو خپلواک کمیسون هم ټینګار کړی چې باید د پیښې عاملین تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. له دې سره هم مهاله په کابل کې د امریکا سفارت او پخواني ولسمشر حامد کرزي هم دغه پیښه غندلې ده. امریکا ته د راحیل شریف د سفر په درشل کې د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې امریکا او نور متحدین کولای شي چې پر پاکستان فشار راوړي ترڅو د تروریزم له تمویل څخه لاس واخلي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
امریکا او اروپایي اتحادیه کولای شي چې هغه څوک چې د تروریستي ډلې هلته وي یا مرسته ورسره کوي یا هغوی سره هغوی په خپله خاوره کې اجازه ورکوي هغوی کولای شي چې په هغوی باندې فشار راوړي تر څو چې دغه تروریستي ډلو ته اجازه ورنه کړي په خپل خاوره کې.
تمه ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په روانه میلادي میاشت کې متحده ایالاتو ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې به د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له پاکستان سره د اپټا په تړون کې د یو شمېر بدلونونو غوښتنه کوي. دغه وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
باید په دې تفاهمنه کې هغه بندونه هغه مواد چې ستونزې رامنځته کړې د هغه په سر یو ځل بیا باید ناسته وشي چې دا ستونزه حل شي.
د اپټا ترانزیتي او سوداګریزو قرارداد په 2010 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو خو ویل کېږي چې یوازې د پاکستان د سوداګرو ګټې پکې نغښتې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
د پاکستان د بلوچستان ایالت چارواکي وایي په پام کې لري نن له چین سره د ګوادر بندر شاوخوا ته د یو ځانګړي اقتصادي زون د جوړولو لپاره یو تړون لاسلیک کړي. تمه ده چین د پاکستان او چین د اقتصادي دهلیز د یوې برخې په توګه په دې کار کې 1.4 میلیارد ډالر ولګوي. د بلوچستان اعلی وزیر عبدالملک بلوچ وایي چین په پام کې لري چې په ګوادر کې د سړکونو یوه شبکه، د صادراتو د پروسس یو زون او یو مجهز او عصري هوایي ډګر جوړ کړي. د سوریه دولتي ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیر ژغورلی دي چې د داعش لخوا کلابند سوي وو. د سوریه د بشري حقونو ډله وایي حکومتي سرتیرو د کویرس پوځي اډه چې له سمندي 2 کلونو راهیسې داعش نیولې وه بېرته آزاده کړې ده. دا په سوریه کې د داعش پر ضد د روسیې د هوایي بریدونو د پیل راهیسې د حکومتي ځواکونو لویه لاسته راوړنه بلل سوې ده. د سوریه د بشري حقونو ډله وایي په لازقیه ښار کې چې د روسیې پوځي اډه پکښې ده، د هوان د مرمیو په یوه برید کې لږته لږه 2 کسان وژل سوي دي. ایران وایي په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې تر دېرشو ډېر مشکوک تروریستان نیول سوي دي. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوي پرون ویلي چې څه باندې 20 تنه مخکې تر دې چې د ایران له پولې عراق ته واوړې ونیول سوه. د زیاتوي شاوخوا 10 تنه په بېلابېلو ولایتونو لکه مازندران او سیستان بلوچستان کې د تروریستي بریدونو د پلانولو په تور نیول سوي دي. د علوي له قوله ویل سوي چې وایي پر تروریستانو د روسیې د هوایي کمپاین په ډېرېدو سره مخالفین اړوتلی چې په ایران کې د امنیت د خرابېدو لپاره خپلې هڅې ډېرې کړي. ایران په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مالی او پوځي ملاتړ کوي. دغه راز تهران د اسد د رژیم ټولې مخالفې ډلې چې منځلاري مخالفین هم پکې شامل دي تروریستان بولي. بلخوا ایران په خپلې وی اټومي دستګاه کې د سنتریفیوژونو د لرې کولو چارې درولې دي. د ایران په پارلمان کې د اټومي چارو د کمیسیون مشر علي رضا زاکانی وایي د فوردو په نوم اټومي دستګاه کې دا کار وروسته لاغه بند سو چې د پارلمان استازو ولسمشر روحاني ته یو لیک واستوه. زاکانی د ناتانز په نوم د یورانیمو د بډاینې په اټومي بټۍ کې د فعالیتونو په اړه څه ونه ویل. د ایران د پارلمان یو شمیر سختریزو استازو څو ورځې وړاندې د یو لیک پاستولو سره له ولسمشر څخه غوښتي وو چې د سنتریفیوژونو د له منځه وړلو چارې ودروي. دوی دا کوي چې دا کار په ډېره چټکۍ ترسره کیږي او د ایران د ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنهای د فرمان پر خلاف دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی به د ناټو د میزایلو دفاعي سیستم په وړاندې د هغو نویو وسلو په ځای پر ځای کولو سره مقابله وکړي چې کولی سي له سپر نه تېر سي. پوتین ویلي چې متحده ایالات هڅه کوي د مسکو ستراتیژیک اټومي دفاعي سیستم خونسا کړي او دا کار ته د په وینا د روسیې د بالستیک توغندیو په وړاندې د دفاعي سیستم په پیاوړي کولو سره کوي. پوتین پرون په سوچي کې د روسیې له پوځي مشرانو سره د لیدو پر مهال وویل
Соединенные Штаты и их союзники не прекращают строительство систем
глобального. Дайвай متحده ایالاتو او متحدینو د نړیوال توغندی دفاعي سیستم جوړول نه دي درولې. لبد مرغه په دې برخه کې نه زموږ اندیشنې او نه هم زموږ د همکاري وړاندیزونه په پام کې نیول سوي دي. دا څرګندونه داس مال سوي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ اړیکې د سړې جګړې راهیسي تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې دي. دغه اختلافات د اوکراین د بحران له کبله راپورته سوي دي. او تاجک چارواکو په دغه هیواد کې د روسیې په پوځي اډه کې د یوې مېرمنې د وژلو په تړاو یو روس سرتیری نیولی دی. دغه 26 کلن سرتیری ایوان شیرباکوف نومیږي چې د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته څیرمه د روسیې په پوځي اډې کې دنده ترسره کوله. پر د تور دی چې شاعره جباروف وایې وژلې ده. راپورونه وایي جباروف په دغې اډې کې د افسرانو یوې لیلې ته د تورن شیرباکوف لخوا وربلل سوې وه او بیا هلته مړه وموندل سوه. دا پېښه د نومبر پر 15 سوې ده. د خبرونو پای.
خبرونه ملازدی رډو واوریدل ک غوړی دا او ځنی نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رډو په انټرنیټ پانه کې شته په دمو د ازادي رډو ټکی اورګ. په خبرونه کې اورئ چې په کابل کې د بزرګونو کسانو مظاهره لا هم روانه ده. مظاهره کوونکو د هغو کسانو مړي کابل ته راوړي دي چې په زابل کې سرونه پرې شوي وو. دوی د عدالت غوښتنه کوي. د هلمند امنیتي چارواکي په مرجع کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي.
همرجک الحمدلله موږ ډیر کامیابی لرو، ډیر موفقیت لرو.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي چې د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره هلمند تللي وایي چې د یو شمیر کسانو فهرست به حکومت ته وسپاري چې غواړي د وسلوالو مخالفانو پر ضد د سیمې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي او وسله واخلي.
موږ په هلمند کې هیڅ ضرورت نه لرو ملیشه سازي د فارزه، ځکه چې موږ په هلمند کې اوس فعلا 8 زره پوز لرو.
د افغانستان دفاع وزارت امریکا ته د پاکستان د پوز د لوی درستیز د سفر په درشل کې یو ځل بیا ټینګار کوي چې پاکستان د پسیمه کې د امنیت او ثبات په ټینګښت کې صادقانه همکاري وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو د هواري لپاره باید یوه غونډه جوړه شي.
یو ځل بیا باید ناسته وشي د افغانستان او پاکستان د اقتصادي چارو کارپوهان او د دواړو خواو د تجارت او سوداګرۍ او صنایع وزارتونو چې دا ستونزه حل شي.
د مخکښو ښځو او دغه راز د اساسي او بشري حقونو او نوزو پروګرامونو نوې لړۍ هم درته خبرو. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، په کابل کې د زرګونو کسانو مظاهره لا هم روانه ده. مظاهره کوونکو د هغو کسانو مړي چې په زابل کې سرونه پرې شوي دي کابل ته راوړي او په پښتونستان واټ کې مخکې ایښي وو. مظاهره کوونکو په خپلو شعارونو کې د عدالت غوښتنه کوله. دوی د ارګ پر لوري څو شېبې مخکې روان وو. د مظاهرې ته د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر ورغلی دی. همدا شېبه د مظاهرې له ځایه را سره د ټلیفون په لیکه دی. اخګر صاحب، راته ووایه چې اوس مظاهره کوونکي پر کوم لوري روان دي؟
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. موږ همدا اوس د ارګ جنوبي دروازې خواته ولاړ یو او دلته تر لسو زرو ډیرو کسان راټول شوي دي او غواړي چې د اداري امور د لارې ارګ ته ننوځي. دوی مخکې ریاست جمهوري ته وخت ورکړی وو چې په نیم ساعت کې باید دوی ته جواب راکړي او دوی غوښتنو ته یو صحیح جواب ولري. اما ریاست جمهوري تر دا اوسه پورې دوی ته جواب نه دی راکړی او دوی لا اوس هم منتظر دي او کوششونه کوي چې د اداري امور دروازې چې د وزارت مالیه مخامخ ته دي دا دروازه ماته کړي او ننوځي. خو بیا هم دلته د سرندویان چې دي مظاهره کوونکي د خوا معذب شوي دي. دوی کوشش کوي، هڅه کوي تر څو چې دوی پرې نه شي چې دروازه ماته کړي. خو بیا هم هڅه روانه ده او کوشش کوي انشاءالله.
اخګر صاحب، مخکې داسې ویل شوي وو چې دغه مظاهره کوونکي چې د مدني ټولنو استازي دي په کابل کې راټول شوي غواړي چې د دغې زړه بوږنوونکې پیښې په وړاندې چې په زابل کې پیښه شوې ده او ویل کېږي چې د دغو اوو کسانو چې هزاره ګان دي سرونه هم داعش پورې مربوط وسلوالو پرې کړي دي، په دې اړه د دغې پیښې په وړاندې خپل احتجاج په مدني توګه څرګند کړي، یعنې د اعتراض په ډول باندې. اوس تاسو وایئ چې دوی نورې غوښتنه هم لري، یعنی په دې معنا چې آیا دوی وایي چې باید حکومت مشران استعفا وکړي او دوی باید دغه مسؤلیت ومني؟ کوم مسؤلیت؟
دغه دوی اوس حکومتي مشران په د طالبانو سره او د داعش سره په لاس لرلو کې تورن کوي او دوی وایي چې هغه وخت چې حکومت چې دغه کسان ووژل سو بیا حکومت هڅه وکړل او اوه کسان چې دي داعش په تصرف کې وو هغوی پرېښودل سو. او اوس دوی وایي چې حکومت په دغه قضیه کې دخیل دي. دوی د حکومت سران څخه غواړي چې استعفا ورکړي او ځینې نورې کسانې چې دلته دي دوی د حکومت څخه غواړي چې په دغه موضوع کې یو جدي جواب دوی ته راکړي او یو منظمه برنامه مخته ونیسي او دغه شهدا چې اوس دوی جنازې راوړي دي او دروازه په دروازه یې ګرځوي باید د دوی جواب حکومت ووایي.
اخګر صاحب، اوس دوه بجې دي، دوه ولس دقیقې دي. آیا د مظاهره کوونکو پر شمیر ور زیاتیږي او که چیرې بیا هم شمیر همغومره ده او دوی بیا هم له خپلو مظاهرو لاس نه اخلي تر څو چې ستاسو په وینا حکومتي چارواکي دوی ته قانع کننده ځواب ورنه کړي؟
د دوی مظاهره هغه رنګه چې سهار شروع شوي وه تر هغه لږو کې کسان لږ شوي دي. خو بیا هم د دوی شعارونه روان دي او دوی د حکومت نه غوښتنې کوي تر څو چې د غوښتنو ته جواب نه ورنه کړي. دوی د اداري امور او د ریاست جمهوري د جنوبي دروازې څخه نه شورېږي.
بله، تمیم اخګر، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریالو چې په کابل کې د مظاهرې په صحنه کې وو، په کابل کې په زرګونو کسانو مظاهره کړې ده او د هغو اوو کسانو مړي چې په زابل کې سرونه پرې شوي وو کابل ته راوړي او له حکومته د قاطع ځواب غوښتنه کوي. تر اوسه پورې حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هڅه کوي چې په دې اړه د افغان چارواکو، لوړپوړو چارواکو، عکس العمل واخلي. لازادي له سره اوسې خو بیا هم په دغه موضوع کې تمکیګو کابل چاپی خبرونه هم دا موضوع په خپلو غنو کې چړلې ده. اسد الله لودین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تفسیر تر ډیره د برامتنیونه د پیښو په اړه اندېښنو او په زابل کې د وو ملکی کسانو د وژلو په اړه خبرګونونو ته ځانګړي کړی دي. افغانستان رسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د برامتنیونه کرغړن عمل او په وړاندې د حکومت مسؤلیت په سر مقاله کې راغلي چې وسلوالو مخالفینو د وژلو او وینې تویولو ترڅنګ په دې ورسېو کې د ملکی کسانو د برامتنیونه چاره پیل کړي او دا پیښې څو ځله تکرار شوي هم دي. د سر مقاله لیکوال ویلي چې افغانان په داسې وضعیت کې ملي یووالي ته اړتیا لري، خو زیاته کړې ده د تاسف خبره دا ده چې د ځینو رهبرانو په مغز کې لا هم د قوم پالنې فکر شته. د ورسپانې په باور کې چیرې حکومت ونه شي کړی چې د روانو ستونزو حل پیدا کړي، د خلکو پیاوړی ملاتړ به له لاسه ورکړي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د مدني ټولنو او یو شمېر ګوندونو په غبرګونونو کې قومي رنګ ښکاري. په سرمقاله کې راغلي په زابل کې د وو ملکي کسانو په سرپرې کولو ټول افغانان خفه دي، خو د سرمقالې لیکوال ویلي ځینې داسې انګیري چې دغه کسان په یو خاص قوم پورې اړه لري. د ورسپانې په باور د تروریزم په اور کې ټول افغانان سوځي، دښمن یو دی او همدې دښمن په تیرو څوارلسو کلونو کې ټول افغانان ځپلي دي. انیس دولتي ورسپانې بیا د وو ملکي کسانو سرپرې کولو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې په دې پیښه ټول افغانان خفه دي او ټول په یوه غږ د دې پیښې عاملین غندي. په سرمقاله کې راغلي دغه وو ملکیان د تېرې یکشنبې په شپه په زابل کې د داعش د هغو کسانو لخوا ووژل شول چې د ازبکستان اتباع وو. په سرمقاله کې د ولسي جرګې د غړو په حواله لیکل شوي چې تروریزم قوم، مذهب او سرحد نه لري او ټول افغانانو ته یو رنز دی. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي د هیواد دښمنان هڅه کوي چې په یو او بل نوم افغانان په خپل منځ کې سره واچوي. په مطلب کې د یو شمېر مدني فعالانو په حواله لیکل شوي چې دوی په ننګرهار او زابل کې د داعش وسلوالو لخوا د بېګنا کسانو وژل غندي او له حکومته پوښتنه کوي چې ولې مخه نه ده نیول شوې.
د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې په مارجه کې د دولت وسلوال مخالفانو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو عملیات خپ مختزي ویل کېږي. ګڼ شمېر بهرني ځواکونه هم د مارجه په عملیاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي. تفصیل یې له سیمې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په راپور کې.
ورسته لږ چې د مرجی ولسوالۍ ګڼې سیمې وسلوالو تر خپل ولکې لاندې راوستې، ویل کېږي افغان ځواکونو د روانو عملیاتو په ترڅ کې ځینې سیمې بېرته نیولې دي او د نورو سیمو د نیولو لپاره عملیات دوام لري. د هلمند امنیه قمانداني سرپرست مل پاسوال پاچا ګل بختیار وای د چهار سیمې په ورځ د مرجی ولسوالۍ د نهم بلاک په سیمه کې پرمختګ کړی دی. د وسلوالو یو شمېر مړي د جنگ پر میدان پاتې شوي دي او ګڼ شمېر چاودیدونکي توکي چې په موټر کې بارول د افغان ځواکونو په لاس ورغلي دي.
په مرجی کې الحمدلله موږ ډېر کامیابي لرو، ډېر موافقت لرو، ډېر داسې تورونه لرو چې تر اوسه پورې دولس مړي او درې میل راکټ، درې پیکاو، پنځه کلاشونکوفونه موږ د امنیتي ارګانونو په لاس راغلي دي. بلاکونو زمونږ خپل اوس پرسونل مال ته ځای په ځای دی او تقریبا د مرجی نه چار طرف ته د څلور کیلومتره موږ پیشروي کړې ده او نور هم موږ روان یو.
د مرجی ولسوالۍ ډېرې سیمې د نن څخه یوه اونۍ وړاندې د وسلوالو تر سختو ډلیزو بریدونو وروسته د افغان ځواکونو د لاسه ووتلې. د هلمند چارواکو د سیمو تر سکوت وروسته د وسلوالو په ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکړ. که څه هم چارواکو په رسمي ډول نه ده تایید کړی، خو ویل کېږي په دې عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو د خاصو کتابتو یوه ډله د افغان ځواکونو ملتیا کوي او د وسلوالو پر یو شمېر پټنځایونو هوایي بریدونه رهبري کوي. د هلمند امنیه قمانداني سرپرست مل پاسوال پچکل بختیار وای د وسلوالو غو پلان نشان کړی دی چې غوښتل مارجه تر خپل ولکې لاندې راولي.
حالې ځلې کوو موږ خپل پرسونل لیږلی دی، نورم برابر وو، اما هغه پوخا چې هغو هغه تصمیم نیو، هغه څه چې هغو ادب هغې ته ونه رسېده الحمدلله اوس موږ په هغو باندې زور ایستو.
په عین حال کې په هلمند کې د ملي اردو د 215 میوان کل اردو څخه په رالېږل شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د مرجی ولسوالۍ د ملک پر څلور لارې د یوې سختې جګړې پر مهال د وسلوالو د یوه قمندان اسدالله په شمول دولس تنه وژلي دي چې مړی یې د جنګ پر میدان پاتې شوي دي. وسلوالو تر اوسه خپل لور ته د اوښ تلفاتو په اړه ازادۍ راډیو ته څه نه دي ویلي. محمود ریاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ورسته له هغې چې د دولت وسلوالو مخالفانو د هلمند مارجی ولسوالۍ ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې راوستلې، د په ملي شورا کې د هلمند د خلکو د استازي په شمول یو هیئت سیمې ته تللی تر څو د هلمند د نږدې او لرې سیمو امنیتي وضعیت وڅېړي. در حیات ازادي راډیو ته ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د هغو کسانو نومونو یو فهرست حکومت ته وسپاري چې دوی سره په خبرو کې دې ته چمتو دي چې د لشکرګاه او یو شمیر نږدې سیمو د امنیت په ټینګښت کې له حکومت سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په هلمند کې شاوخوا 8000 افغان امنیتي ځواکونه دېره دي. یو شمیر د چارو کارپوهان وایي چې دغو شمیر عسکرو ته په پام سره نه ښایي چې بیا ځینې نورې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې جوړې شي. تفصیل بیا هم له لشکرګاه ازادي راډیو د خبریال الیاس اندایي په راپورټ کې.
وروسته له هغه چې د هلمند یو شمیر سیمې د وسلوالو د ډله ییزو بریدونو په ترڅ کې د افغان ځواکونو د لاسه ووتلې، د ولسي جرګې یو شمیر غړي هلمند ته راغلل او د مرجو نه د ولسوالیو د یو شمیر سیمو د سقوط په اړه د څېړنو خبر ورکړ. د دې پلاوي یو غړی او سناتور ملا شیر محمد اخوند وایي د ولسي جرګې د ځینو غړو سره په مشوره حکومت ته ځینې کسان معرفي کوي او وسلې ورته اخلي چې د لشکرګاه ښار او ځینو نږدې سیمو امنیت وساتي. ملا شیر محمد اخوند که څه هم د ملیشې جوړونې خبره نه کوي خو دا هڅه د خلکو بولي وایي ډیر خلک چمتو دي د لشکرګاه او ځینو سیمو څخه دفاع وکړي.
یو خو دا ده چې دا لیستونه مور کړي، بعضې خلک درېدلې دي، وي موږ ته وویل چې موږ آمده یو ستاسې د راتګ سره چې د حکومت سره کومک وو، هغه لیستونه مو نشته کړي دي، دولت هم ورکړي دي، هر مشر به شاید ټولو کې صاحبان به ورکړي دي، ټول ما هم ورکړی دي خپل لیست ام ورکې دي ځوانان ته مې وویل سپین ژو، حتی ډېر سپین ژیر مشرانو خپل ما نشته کړي چې موږ سلاوي راکړي چې تر څو چې د وطن وساتو او بیا بېرته خپل سلاوي حکومت ته وسپارو. تقریبا سلی نیم سر کس مونږ ته ماته وویل چې زموږ ولاړ بارما سپین ژو ته چې تاسو ډېر سپین ژیر یاست، تاسو د شپې د یخ تاب نه لري، تاسو څه کوئ؟ دا لوی سپین ژیر مشاو یا کله نه تیاکلو نو ما نشته کړي چې موږ د خپل وطن د حفاظت لپاره آماده یو.
د ولسي جرګې دغه غړي په داسې حال کې د لشکرګاه ښار او ځینو سیمو د ساتنې په موخه د حکومت په لیکو کې نوي کسان مسله کوي چې د حکومتي ځینو سرچینو له خولې په دې ولایت کې د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت د سرتیرو په شمول شاوخوا 8000 سرتیر شتون لري. د ولسي جرګې د غړو لخوا د ځینو کسانو مسله کېدل به د امنیتي سیمو د پراخوالي سره مرسته وکړي. د نظامي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي پر 8000 سرتیرو د زورو نورو کسانو زیاتېدل هغه وخت مؤثر تمامېږي چې د افغان پوځ تر څوک او ادارې لاندې وي.
دا خلک چې دوی اوس معرفي کوي د ملي اردو او پولیسو یا سیمیزو پولیسو لیکو ته دا په غیر قانوني دي، ځکه چې دا په دې کې دوی اوس داسې خلک معرفي کوي چې مثلا هغه د شپېتو کالو، 15 شپېتو کالو یا د 10 کالو، دا په خپل غیر قانوني دي او دوی په آینده کې نشي کولای چې د خلکو څخه بیرته خپله سلا واخلي. اوس خو دوی مجبور دي چې دوی ته سلا توزیع کړي، دوی وجنګي. موږ په هلمند کې هېڅ ضرورت نه لرو ملي شسازي دپاره، ځکه چې موږ په هلمند کې اوس فعلاً 8000 پوز لرو. زه وایم چې د دې پر ځای چې اوس 1500 نفر یا 1500 نفر ملیشیا مو جوړ کړو، هغه نور هم ګډوډي رامبان تکي، نو د دې پر ځای شته چې د خپل 8000 پوز سره کومک وکړو.
په دې اړه دولت ته مقام لوایان دوی او حکومتي چارواکو سره د خبرو اترو وکړ خو د هغو د نظر په خستلو بریالي نسوم. په هلمند کې بداسې حال کې د افغان پوځ په څنګ کې د نورو کسانو د مسله کېدو خبرې کړي چې د دې ولایت په نادالي او مرجع ولسوالیو کې سختې جګړې روانې دي او په تیرو څو ورځو کې ډېرې سیمې د افغان ځواکونو له ولکې وتلي دي. خو د هلمند چارواکي د هغې سیمو د بېرته نیولو دپاره د پراخو چاڼیزو عملیاتو د پیل خبر ورکوي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو نه
سلام علیکم. زمون خو دغه پیغام ته وروره دغلته یو رئیس د کانال راغلی، د کانال ځمکې درګرده خرڅوي او خلکو له هم ورکوي. دا حکومت څنګه شارې ناپرسان حکومت دی؟ که اوس موږ یو معمولي کار وکړو، غریب سړي چې اتکړۍ مچول کېږي، زندانی کېږي، محبس ته وړل کېږي، او دغه رئیس صاحب جلال آباد د ولایت د کانال رئیس چې دی، دې ټولې ځمکې په چاردهي باریکاو کې هم خرڅې کړې او په سامرخېلو کې هم، د دې د مخنیوي څوک نشته که د افغانستان د دې د پلار دی بل څوک برخه نه لري دی افغانستان کې. موږ د یو کوټې ځای نه لرو، دا رئیس کانال صاحب دي په جریبونو ځایونه په خلکو خرڅوي، دا د دې د پلار ځمکې دي او که دا د دولت کې. وسلام.
په ننګرهار کې امنیتي وضع بیخي خرابه ده، په ټولو ولسوالیو له امنیتي پام وشي بیخي وضع خرابه ده. اردو والا نه شي تللی، که لاړ شي هلته طالبان ورته راوځي، الاله یې ولي یې، مشکلات بیخي زیات شوي دي. د ننګرهار په سره باندې بیخي امنیت خراب شوی، لوړو چارواکو نه دا غواړو چې ننګرهار کې امنیت راوي، اردو والا مثال چې کور له خاران اړ شي.
د ننګرهار ولایت د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه مو واورېدل. ازادي راډیو اورې ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اووه بجو د ماښام تر اووه بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو دولسو شپږ نوي څپو سربېره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه اورېدلی شئ. د ماښام له اووه بجو د سهار تر اووه بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې په همدې څپو اورېدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره لازمه ده څو پاکستان له تروریزم سره مبارزه کې صادق واوسي او په خپله خاوره کې هیڅ کومې تروریستي ډلې ته خوندي ځای ورنه کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیری دا څرګندونه امریکا ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال رایل شریف د سفر په درشل کې نن له ازادي راډیو سره خبرو کې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې ویل کېږي ښایي دا ځل متحده ایالات د پاکستان د پوځ لوی درستیز ته د حقاني شبکې په تړاو خپلې جدي اندېښنې څرګندې کړي. حقاني هغه شبکه ده چې په افغانستان کې په نړیوالو ځواکونو په مرګونو حملو کې په لاس لرلو تورن شوی ده او د پاکستان پوځ په وروستیو کې د دې شبکې په مرکز شمالي وزیری او جنوبي وزیرستان کې عملیات هم مخته وړي دي. قاسم سولمل نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناکراریو په دوام افغان حکومت ور بیا پر پاکستان د نړیوالو د فشارونو پر اغیزمنتیا ټینګار کوي او دا کار په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره ګټور بولي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د چهارشنبه پر ورځ همداراز ازادي راډیو ته وویل ټول نړۍ ته دا روښانه ده چې د حقني شبکې په ګډون د ټولو تروریستي ډلو مرکزونو په پاکستان کې دي او لازمه ده چې په وړاندې اقدام وسي.
دا ضروری خبره ده، اړینه خبره ده چې باید حقانی شبکه او نور هغه تروریستي ډلې چې د پاکستان له خاورې نه په افغانستان کې نارامي ایجادوي یا جنگونه کوي یا جګړې کوي هغوی باید دوی اجازه ورنه کړي په خپل خاوره کې تر څو چې په سیمه کې امنیت رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د ډان رسپانی په لیکنه د جنرال راحیل شریف سفر دا ځل شاید امریکا له لوري له یو لړ جدي غوښتنو سره مل وي. رسوانی په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې د مخالفینو د حملو زیاتوالی د حقانی شبکې په اړه د امریکا اندېښنې راپارولې دي. رسوانی زیاتوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډنې کېدو هم په دې اړه د امریکا اندېښنې زیاتې کړې چې دا به د جنرال شریف پر راتلونکي سفر سیوری وغوړوي. تمه کېږي د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف روانه میلادي میاشت امریکا ته سفر وکړي. د امریکا متحده ایالاتو له دې وړاندې هم پر پاکستان انتقادونه کړي و چې د حقانی شبکې په وړاندې چې په افغانستان کې پر بهرنیو او افغان ځواکونو د سختو حملو مسؤوله بلل کېږي لازم اقدامات نه دي کړي. د پاکستان پوځ تیر میلادي کال په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل خو افغان حکومت ویل چې دغه عملیات له دوی سره نه دي همغږي سوي او له امله زیات شمېر وسلوال د افغانستان خاورې ته راووښتل. افغان حکومت همدارنګه پاکستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې په دوه مخي چلند او له افغانستان سره د سولې په بهیر کې په نه همکاري تورن کړی دی. د همدې مسلې په تړاو امریکا ته د وروستي سفر پر مهال د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وویل چې هیواد یې نسي کولای په ورته وخت کې حمله وسلوالو سره وجنګېږي او هم هغوی د سولې خبرو ته حاضر کړي. د چارو کارپوهان هم وایي چې پاکستان اوس په خپله د دوه مخي سیاست نتیجه ګالي. د پوځي چارو کارپوه امرالله امان ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول سیاست دوام نه یوازې په نړیواله کچه بلکې دننه په پاکستان کې هم پر حکومت فشارونه زیات کړي دي.
دی
وایي دوی نور اوس له دې ویریږي چې په پاکستان کې باید یو ملي پاڅون وسي. دوی له دې ترهګرۍ بهرنۍ مداخلو او د خپل اقتصاد په وړاندې د دروازو د بندېدو په خاطر هم اغېزمن سوي او مجبور سوي چې وکړی سي د افغانستان د سولې لپاره یوه لاره ومومي. د چارو کارپوهان همداراز وایي چې پاکستان په خپله خاوره کې د تروریزم پر ضد جګړه کې یوازې هغې ډلې ځپي چې دغه هېواد ته ګواښ جوړوي. دوی سپارښتنه کوي چې د نړیوالې او سیمه ییزې اجماع رابلل په سیمه کې د امنیت او پر پاکستان د فشار راوړلو تر ټولو غوره لاره ده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ازادي رادیو اوري د افغانستان ملي امنيت شورا وي اروپي ټولنې له افغان حکومت سره د بیلابیلو ستونزو په هواري کې د همکاري ژمنه کړې ده. د خبره د ملي امنيت شورا ویان تواب غورزنګ نن ازادي رادیو ته وکړه او ویل چې بروکسل ته د ملي امنيت سلاکار حنیف اتمر په سفر کې به د اروپي ټولنې سیاسي او امنيتي شورا غړي د افغان حکومت پرمختګونه وسته یا وستایلي دي او د بیلابیلو ستونزو په هواري کې هم له خپلو همکاريو ډاټ ورکړی دی. په دې اړه زموږ په نورو خپرونو کې اورېدل شئ. د خپرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي و وړاندې د ازادۍ راډیو د دو اونیزو پروګرام لړیو نوې برخه درته خپرو د مخکښو ښځو او د اساسي او بشري حقونو. دغه راز د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په راکړه ورکړه کې د راپورته شویو ستونزو په باب هم مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له یوه مسؤل سره مرکه کړې ده، خو اوس بیا هم فریبا ظاهر سلو ته راغلی. د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرقتونه به وړاندې کړي.
په کابل کې زرګونو مظاهره کوونکو د هغو اوو کسانو مړي چې په زابل کې یې سرونه پرې سوي د ارګ مخ ته راوړي او د ملي وحدت حکومت مشرانو ته استعفا غوښتنه کوي. امریکا ته د راحل شریف د سفر په درشل کې د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې امریکا او نور متحدین یې کولای سي پر پاکستان فشار راوړي تر څو د تروریزم له ملاتړ او تمویل څخه خلاص واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له پاکستان سره د اپټا په تړون کې د یو شمېر بدلونونو غوښتنه کوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت چارواکي نن له چین سره د ګوادر بندر شاوخوا ته د یو ځانګړي اقتصادي زون د جوړولو تړون لاسلیک کوي. د سوریې حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیري ژغورل دي چې د داعش لخوا کله بند شوي وو. ایران په خپل یوې اټومي دستګاه کې د سنتریفیوژونو د لری کولو چاري درولې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی به د ناتو د میزایلو دفاعي سیستم په وړاندې د هغو نوې وسلو په ځای پر ځای کولو سره مقابله وکړي چې کولای سي له دفاعي سپار څخه تیر سي.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
دا سلام پراندی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي چې دغه وزارت له پاکستان سره د اپټا تړون پر ځینو برخو د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. دغه وزارت ویان مسافر خوغندي ازادي رادیو ته وویل چې د دغه بیا کتنو هدف د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره د سانتیاو رامنځته کول دي.
باید په دې تفاهم نه کې هغه بندونه هغه مواد چې استونزې رامنځته کړي دغه پسر یو ځل بیا باید ناسته وشي د افغانستان او پاکستان د اقتصادي چارو کارپوهان او د دواړو خواو د تجارت او سوداګرۍ او صنایع وزارتونو چې دا استونزه حل شي.
د پداسې حال کې د چی څه مود مخکې د افغانستان سوداګرۍ او صنایع خونو د پاکستان سره د اپټا تړون د لغوه کېدو غوښتنه کړې وه. د دې خونو د مسؤلینو په باور د اپټا تړون ګټه د افغانستان پر ځای پاکستان هیواد ته رسیږي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي چې په کندهار ولایت کې د کبانو په 102 فارمونو کې د دې ولایت لسګونه وزګار ځوانان پر کار ګمارل شوي دي. دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارمونو څخه په ورځ کې تر 1500 کیلوګرام ډیر د کبانو غوښه هم ترلاسه کیږي. ښاغلی راشد زیاته کړه چې دغه فارمونه د دې ولایت په ارغنداب، دامان، ژیړی او په خپل کندهار ښار کې فعالیت کوي. ښاغلی راشد دا هم وویل چې د کرنې وزارت هم په دې برخه کې د دې فارمونو مسؤلینو ته لازمي لارښوونه کړې دي. وروسته خبر ده چې د غور ولایت د کلی او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې د 1400 نوي کال را په دې خوایې د 2.4 میلیارد افغانیو په ارزښت بیلابیلې پروژې پلي کړې دي. د غور ولایت د کلی او پراختیا ریاست مشر محمد شفیق وکیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادارې لخوا په مختلفو سیمو کې 3340 پروژې پلي شوې دي چې ډیری هیوادوال د دې پروژو څخه اغیزمن شوي دي. د ښاغلي وکیل په خبره د دې پروژو په پلي کولو سره د دې ولایت ډیری ځوانانو ته هم د کار زمینه برابر شوې وه. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په لوی خبرونو کې د اف ام په سل شرف پنځه په اوریدلای شي. فرانسې په پام کې لري چې راتلونکو اونۍ پاریس ته د ایران د ولسمشر د سفر په ترڅ کې له دې هیواد سره د هوایي ترانسپورت په ګډون په ځینو برخو کې نوي تړونونه لاسلیک کړي. فرانسا دا تړونونه په داسې حال کې لاسلیک کوي چې پر دې هیواد او لویدیز قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون لاسلیک وروسته د لویدیز او د ایران ترمنځ په مختلفو برخو کې د همکاري او د تړونونو بهیر ګړندی شوی دی. خو افغانستان بیا تر اوسه پورې له پاکستان سره د ترانسپورت په برخه کې ستونزې لري. دا هغه ستونزه ده چې تر ډیره پورې په خپل حال پاتې ده. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو د خونې او د افغانستان د خصوصي ترانسپورت مسؤلین وایي سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ابتدا تړون له مخې افغان ترانزیت کولی شي خپل مالونه د پاکستان د واګې له بندره تر هندوستان او د جنوبي اسیا تر نورو هیوادونو پورې ورسوي، خو پاکستاني چارواکي دوی ته د دې کار اجازه نه ورکوي. دوی وایي له پاکستان سره د ابتدا تړون باید لغوه شي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین دا موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت له ویان مسافر قوقندي سره په مرکه کې څېړلې او لومړی ځینې پوښتنه کړې چې ستونزه چیرې ده.
سوداګری صنایع خونی نظر مونږ ته محترم دی. خوب د حکومت پریکړه او د حکومت نظر په دې تفاهمنامه کې داده چې باید په دې تفاهمنامه کې هغه بندونه هغه مواد چې ستونزې رامنځته کړي د هغه په سر یو ځل بیا باید ناسته وشي. د افغانستان او پاکستان د اقتصادي چارو کارپوهان او د دواړو خواو د تجارت او سوداګری او صنایع وزارتونو چې دا ستونزه حل شي. د دې لپاره د سوداګرۍ صنایع وزارت هغه خپل ټول نظریات چې وختل اغل ته سهولتونه داشي هغه بندونه او ماده جوړ شي، هغه ټول خپل نظریات د ولسمشري مانی د اقتصادي چارو مشاور ته لیږلې دي. هغه مطمئنه د افغانستان له خوا یو مکتوب پاکستان ته لیږلې چې یو ناسته وشي او دا مواد او بندونه چې ستونزه لري د هغه باندې بحث وشي.
کوقندي صاحب دا ستونزې کومې دي چې تر اوسه واری شوي نه دي؟
مون غواړو چې د همدې تفاهمنامه له لارې خپل تجارت د جنوبي آسیا هیوادونو چې بنګلادیش، نیپال، بوتان، هغه 15 ملکونه چې هندوستان دی زمون موټرونه لاشي بندر واګرداري پورې او بل باید تجدید نظر شي. هغه بانکي تضمینونو په حق لک او ستونزه چې بل هغه تخنیکي ستونزه دی کوچنی کوچنی هغه په باره کې هم باید بحث شي چې ګمرکونه باید خشي او زمونږ لارېګان لار شي د پاکستان ټولو خاورو ته هغوی هم دې خاطر راشي. دا کوچنی کوچنی ستونزه چې انشاءالله باید هوار شي.
قوقندي صاحب، اوس د افغانستان نقلیه وسایط د پاکستان د واګې بندر نه هندوستان ته تیریږي او کنه؟
مون یو کال مخکې په جنوري کې ناسته درلوده په د اپتیکات ابتاد تخنیکی و مسائل ناسته چه دست اگه 15 وارش په 15 کال که 15 هم ناسته په اسلام آباد که ده لمره دوام جنوري کې حالتا بحثو شو چه زمون موتر را لاشی بلا خبر داده شه. او تا اگه کشنه کشنه استون زده چه باید اگه حل شی او سهولت راشی چه زمون موتورونه بندر واګې نتیر شو اتاری پوری لا چې غواړو چې دغه جنوبی آسیا هیوادونو سره مستقیما تجارت ولرو.
قوقندي صاحب، د پاکستان نقلیه وسایط اوس مهال د افغانستان له لارې تیریږي او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تګ راتګ کوي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د افغانستان نقلیه وسایط د واګې له بندره هندوستان ته نشي تیریدی. د دواړو هیوادونو په تړون کې راغلي چې د افغانستان نقلیه وسایط هم کولی شي چې د واګې له بندره تیر شي او هندوستان ته ورسیږي. آیا د دې ستونزې هوارې ته هم تدابیر نیول شوي؟
داسې یو خبره ده زموږ موټرونه هم اجازه لري چې هغلته لاړ شي. خب داسې یو متفاوت برداشت بندونو د ابتا تفاهمنامې باعث کېږي چې لږ در په ستونزې زموږ موټرونه لاړ شي. موږ دا وغوښتل چې دا ستونزه لا هوار شي، هغه ضمانت بانکي ده، نه پوهېږم ضمانت خط ده چې داسې شیان ده، در لږ در را هوار شي چې زموږ موټرونه هم لاړ شي تر بندر واګهداري پورې.
قوقندي صاحب، دغه اقدامات چې تاسو ورته اشاره وکړه څومره اطمینان ورکولی شي چې دا به په څومره موده کې حل شي؟
تر 15 کال مخکې خو ستونزه ډېر و، ډېر ستونزه حل شوې، خو هنوز هم ستونزه پاتې ده. انشاءالله مونږ غواړو چې دا ستونزه حل شي. د افغانستان د حکومت هغه پالیسي او سیاست نو ټول هیوادونه چې زمونږ په شاوخوا کې ده څه رقم چې سیاست لري غواړو چې هغه سیاست زمونږ د تجارت او ترانزیت ته برخه کې وشي. زه داد ورکم ټول هغه تجار و صنعتکاران تا چه سوداگری صنایع وزارت ټول د افغانستان حکومت فقط هدف داده چې مونږ د تجاران او صنعتکاران ستونزه حل کړو چې مونږ اصلي وظیفه هم داده.
د سوداگری او صنایعو د وزارت له ویان مسافر قوقندي سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت په برخه کې د شوي تړون په وړاندې د ستونزو په باب مرکه وه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
مخکمه ویل چې فرانسه په پام کې لري د هوایي ترانسپورت په ګډون له ایران سره ځینې تړونونه لاسلیک کړي. د فرانسې ولسمشر ویلي دغه تړونونه به راتلونکې اونۍ پاریس ته د ایران د ولسمشر حسن روحاني د سفر په مهال لاسلیک کړي. فرانسوي چارواکي وایي په دغو تړونونو کې هغو سکتورونو ته لومړیتوب ورکوي چې د لویدیځ له اقتصادي بندیز سره مخامخ نه وي، خو ایران تر ډېره په صنعتي برخو کې د همکارۍ د تړونونو د لاسلیک تمه لري. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې هیواد به له ایراني وزیرانو سره په بیلابیلو برخو په تیره بیا د سیاسي مذاکراتو، اقتصادي همکاري او هوایی ترانسپورت، روغتیا او کرنې په برخه کې تړونونه لاسلیک کړي. فرانسه له ایران سره په سوداګریزو، سیاسي او ټولنیزو برخو کې اوږدمهاله تاریخي اړیکې لري. په 1980 کلونو کې د ایران انقلابي مشر آیت الله روح الله خمینی پاریس ته نږدې په تبعید کې اوسېده، خو په عین حال کې فرانسه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو پلوي کوي. فرانسوي چارواکي وایي دوی ګمان نه کوي چې دغه دریځ به په ایران کې د دوی سوداګري اغېزمنه کړي. وروسته له هغه چې په جولای کې ایران د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د اټومي پروګرام د محدودولو تړون لاسلیک کړ، په سپتمبر میاشت کې د فرانسې یو لوړ پوړی اقتصادي او سیاسي پلاوی تهران ته ولاړ تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د لومړنیو سوداګریزو تړونونو لپاره لاره هواره کړي. فرانسوي چارواکي وایي پاریس به لومړی په هغو برخو کې تړونونه وکړي چې د اروپایي اتحادیې او امریکا لخوا بندیزونه نه و ورباندې لګېدلې. که چیرې ایران د اټومي تړون سره سم د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو په برخه کې ژمنې پر ځای کړي، نو د دغه هیواد په وړاندې به د لویدیځ لخوا د اقتصادي بندیزونو لرې کېدل د 2016 کال د لومړۍ ربع څخه پیل سي. ټاکل شوی د ایران ولسمشر حسن روحاني د نومبر په 14 او 18 نیټه د فرانسې پلازمینې پاریس ته ولاړ سي. په فرانسې کې د ایران سفیر ویلي چې تهران له دې سفر څخه د ډیرو تړونونو تمه لري. علي اهاني RFI رادیو ته ویلي چې دوی په عمومي ډول په صنعتي برخو کې د همکارۍ یو شمېر ځانګړو موافقو لپاره چمتووالی لري، نوموړي د موټرو، د انرژي سکتور، هوایي چلند او د اورګاډو سکتورونه د اهمیت وړ بللي دي.
ازادي رادیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی شارونه کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ازادۍ د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګ مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب شرغلست.
د سلام په وړاندې کولو د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خوشاله يم چې نن بیا هم د څو دقیقو لپاره ستاسو په خدمت کې.
صافی صاحب، که د ازادي د حق په اړه معلومات راکړي.
ازادي د ټولو انسانانو د یو له ذاتي او طبي حقوقو څخه ده، او ازادي اصلا څه شي ته ویلی شو چې ازادي کلمه یعنی څه؟ ازادي عبارت د خپل خوښې کار کول، یعنی هغه تصمیم چې انسان په خپله نیسي او په خپله خوښه او اراده باندې هغه کار ترسره کوي دغه ته ازادي ویل کیږي. او که چیرې دغه ازادي مطلق وي او هیڅ سرحد نه لري، دا هم خپل مشکلات لري. یعنی که چیرې یو سازمان یو اداره د دغه ازادۍ او کنټرول په لاس کې ونه لري او هر څوک چې څه یې زړه غواړي او کوم تصمیم نیسي دا عملي کې، دا په ذات کې خپله مشکلات رامنځته کوي او د نورو خلکو ازادیګان تر سوال لاندې راځي. او که چیرې د دې کلمې مفهوم ته توجه وشي او تعریف ته یو مشخص تعریف او جامع او معنی تعریف د ازادۍ لپاره تر اوسه ارائه شوی نه دی چې په عامه توګه وایي چې دغه د ازادۍ تعریف ده. برلین چې یو د د اجتماعي علومو د یو فیلسوف ده او د ازادي په مورد باندې ډیر لیکنې لري. د تقریبا 200 تعریفه د ازادي ارائه کړي، یعنې دا په دې معنی چې مشخص تعریف وجود نه لري. من کولای شو چې د یو تعداد کلماتو مشخصاتو نه ووایو چې ازادي یعنی څه. هر کله چې د یو کار په مقابل کې موجوده نه وي، موږ ویلی شو چې دا دلته ازادي ده، یعنی د معنی په صورت کې کولای شو چې دغه د ازادي مفهوم ته توجه وشي. یعنی په عامه توګه ویلی شو چې هر تصمیم چې یو انسان نیسي چې د هغه دپاره په خپله اراده باندې هغه کار عملي کړي او هغه کار د ده د خوښي، دغه ازادي ده. او دغه ازادي د ټولو انسانانو طبیعي او بشري حق دی.
ډیره مننه. د افغانستان په حقوقي نظام کې د ازادي حق څومره رعایت شوی او هغه ته څومره توجه شوې ده؟
د ازادي حق ته د افغانستان حقوقي نظام بشپړه توجه لري او پاملرنه یې کړې ده. او د اساسي قانون په درویشتمې ماده کې چې د دوم فصل د ادواو په اساسي حقوق او وجایبو کې یو له مهمو موادو څخه همدا د ازادي موضوع ده، چې درې څلوېښتمه اصلي رښتمه ماده د اساسي قانون وایي چې ازادي د انسان طبیعي حق دی، او دا حق د نورو له ازادیو او له عامه مصالحو پرته چې د قانون له مخې تنظیمیږي هیڅ حدود نه لري. یعنی تر هغه چې د بل چا حق تر پښو لاندې نه شي او د بل چا حق ته ضرر نه رسیږي، دا حق هیڅ سرحد نه لري. یعنی کولای شي چې دغه ازادیګان د قانون لمخه تنظیم شي چې په کوم چوکاټ کې څوک کولای شي کوم کارونه ترسره کړي او د کوم کارونو د قانون مطابق موانع ورته موجود دي. او دولتونه مکلف کړي چې د انسان د ازادي او انساني کرامت درناوی وکړي او د دې حق د تامینولو لپاره لازم تدبیرونه ولري. د ازادي حق چې کله موږ وایو چې دا طبیعي او ذاتي حق ده د انسان، یعنی انسان نشي کولای چې بدون د ازادي نه ژوند وکړي. یعنی هغه ژوند په واقعي معنی چې د هیګل په مقوله باندې چې هغه وایي چې ازادي د حیات یا د ژوند جوهر ده، یعنی که کله دغه ازادي نه وي اصلا ژوند مفهوم او معنا نه لري. د دې لپاره زمونږ په نظامي حقوقي نظام کې، یعنی د افغانستان په حقوقي نظام کې دغه حق ته ډیره توجه شوې او د ننني عصر او د پخوا په تناسب باندې دغه کلمې ته هم متفاوت نظریات موجود دي. په هغه زمان کې چې د استعمار قوت په ټوله دنیا کې زیات و، په هغه زمان کې چې غلامي او بردګي و په دنیا کې، هلته د ازادي مفهوم واقعا ډیر برجسته و چې یو انسان لکه د کالیو په شکل خرڅېده، تبادله کېده، حتی هغه حق نه درلوده چې په خپله خوښه باندې حداقل خپل تصمیم ولري او یا هغه عملي کې دیو جنس په شکل باندې خرڅېده، هغه د دې حق نه درلوده چې چیرته ژوند وکړي، په څه شکل ژوند وکړي، څه وخوري او یا د چا سره باید اوسي. یعنی هغه مفهوم چې په ابتدایي دوره کې یو انسان درلوده، یا په وروستیو کې چې د دولتونو لخوا نه یا د ټولنې لخوا نه د استقلال او د ازادۍ موضوع مطرح کېدله، د مستعمرې موضوع مطرح کېدله، ولکه په ټولنیز په جامعه کې وګورو چې دغه حق ته ولې ډېره توجه شوې ده نن، ولې د انسانانو دغه حق یو طبیعي او ذاتي حق ګڼل شوی دی. واقعا کله چې علما دته متوجه کیږي او مفهوم دی ازادي ته ګوري چې یو انسان څومره ضرورت لري، څنګه کولی شي یو انسان بدون له فشار نه ژوند وکړي، بدون د چا له تصمیم پرته چې هغه د ده په مورد تصمیم ونیسي. دغه د ازادي مفهوم په نننۍ ټولنه کې یا په نن ورځ کې چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه نافظه ده او د هغه له مخې د ټولو هیوادونو چې دغه اصل ته اعتقاد لري په خپلو قوانینو کې دې ته ځای ورکړی دی، دغه اصل ته متوجه شوي چې واقعا د ژوند جوهر په ازادۍ کې دی. بنان ټول انسانان مکلف دي چې دغه اصل ته، که چیرې د دولت فشار موجود وي، د ټولنې فشار موجود وي که نه وي، دغه ته بشپړه توجه ولري او انسانان په خپله د دغه حق عملی کون کی بدون دیدن چې فشار پر شي بدون دیدن چې سو ګرتوی چې دغه کار اجرا شي او یا اجرا نشي د خپل د نورو ازادي هم په نظر کې ونیسي چې د نورو ته مزاحمت نه وي او د نورو ته یو معنی ایجاد نه کی او د نورو حقوق ته هم احترام وکي په ټولنه کې د ورولګالوي ژوند د ازادي په چوکاټ کې اختیار کی
ډېر مننه قدر منوریدونکو اوس هم راځو یو بیلنډي وقفه ته خبرونه ادامه لري
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شي
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو مو د خپل مشر سره هیله را زمو سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا پکړم په لاپسا وانه یا په دالاس وانه
و باندې نورو موږ د حکومت خایښ ورو چې موږ د وبو باندې
بس ازادي رادیو 1229 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غواړئست تاسو په اند اوس مهال په افغانستان کې د ازادي حق څومره تطبیق او قابل اجرا دی
د ازادي حق هغه وخت په نیو ټولنه کې عملی بڼه پیدا کولای شي چې د هغې ټولنه اتباده اصل ته یا دغه مفهوم ته اراده ولري او دغه تجمنی چې دغه حق واقعا یو ضروری حق ده همداسې ځان ته ازادي غواړي د نورو ازادي ته باید هم درناوی وکړي دا چې غواړي چې آزاد گشت گذار ولري خپل دغه شخص دغه حق باید نورو ته هم قایلی کچیر په یو کورنۍ په نظر کې ونیسو کچیر د کورنۍ نارینه غواړي چې په خپل خوخه باندې او تعداد کارونه ترسره کړي دغه حق به دغه کور مېرمنې ته هم ورکړي چې هغه هم په خپل خوخه باندې د ترسره کی د خزه حق لري چې په خپل خوخه باندې خپل د زده کړې رښتته تعین کی د خزه حق لري چې په خپل خوخه باندې د اسلامي اصول سره سم آزاد گشت گذار ولري دغه خزه هم حق لري چې چیرته ناسته ولاړه ولري څنګه د مور پلار سره وګوري څنګه خپل د کار او دندې انتخاب ولري او همدغه رنګه چې په اسلام کې هم ورته ډېره توجه شوي چې دوی د خپل د خوښې د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي چې ځکه طرفین یو رکن ده په د طرفینو رضایت رکن دی او اسلام ته ډېره توجه کړي مګر په عمل کې موږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې څومره مشکلات دغه حق ته موجود دي
صافی صاحب د ورستۍ پښتنې په توګه کراته واس چې د ازادي د حق اهمیت په څه کې دی
د ازادي حق اهمیت په دې کې دی چې دا الله تعالی انسان آزاد دنیا ته راوستي دی یعنی دی کله چې یو انسان په آزاد شکل دنیا ته راځي او دغه نعمت ورته الله تعالی ورکړي چې دا باید آزاد ژوند وکړي نو دغه معنی پیدا کول دغه په منځ کې خند کېدل خپل د انسان د ژوند په لاره کې یو خطر او ناامیدی ده نو کله چې موږ وایو چې د حیات جوهر ازادي ده نو ټول انسانان مکلف دي چې دغه حق ته درناوی ولري او دغه ازادي مفهوم په هم پم دی کې چې هر څوک خپل کارونه په خپل خوخه وکي خپل تصمیم په خپل خوخه وکي هغه کار چې زړه غواړي تر سره کوي هغه کارونه چې نه غواړي سوګي په جبر نه هغه عملی نه کوي هغه رشته چې دا غواړي په خپل خوخه باید ولولي نه بل سوګرته وي ځکه چې دغه پایلې او نتایج ټول منفي دي چې په خپل خوخه وسی په خپل اراده وسی انسان تل په ژوند کې بریالی دی کامیاب دی او په ژوند کې به له مشکلاتو سره نه مخامخ وي
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو ملسه
مخکخه خزي
احمد شیبریم هر کله مو کوم په خبرونه کې احمد زی ملایکه را سره ده دی په ادبیاتو کې د کابل له پانتون څخه ماستری اخیستې ده. له دې په باورو چې څه هیلې لري، څه ستونزې لري، او یو افغانه چې کله لوړې زده کړې کوي څه مشکلات لري. کله چې مو په پانتون کې درس لوست، نو د یوې نجلۍ په توګه اصلي مشکل څه و؟
مثال دخل کلو سره چې اولایات دي او هغه د ټول لسم او د لسم په څیر لا هغه په مطلب کې د خپل دې له لې څخه مقصد راځي کوم ازادي چې ما د لودې د مثال چې هغه د لې د دې سره هم مخه نو چې د دې د راځه نو تاسو هغه څه ورون دي ما تاسو دا ورولم دی
تاسو چې خپل خپلوان چې مکل اساس کور سره تل نو تاسو یو ډول زوریدي دغه زوریدل څو وخت ختم شول او کنه ترڅو چې مو په انتون لوست د زوریدلو دوام درلود
کومه چې هر نو شول د سکاله کورنۍ سره اړیا چې سکاله کولنې سره اړیږي هغه نو مخې دې رسیدي چې اصلي له دې دې کړو چې دا څنګه مو په سینو له دې دا فشار یو اسلامان چې یو پرګون چې وایي چې نه بس دا نه وایي چې دې دې سینو له دې بس نه دې دراجه بند کړي
کله سمو ماستری واخیستل او د پانتون دوره مو هم بشپړه کړه تر هغه وروسته هم دغه عکس العملونه دوام لري او کنه اوس غلی شوی دی
نه نه یعنی چې وایم کوم او چې دوی ته ښه نه وي تر هغه یو عکس العمل کې خوان نه وځي
ځینې انسانان چې کله په ژوند کې له دغه مشکلاتو سره مخامخ شي او په تیر بیا چې ادبیات لوستي هغه ممکن دا هڅه وکړي چې لیکلو ته مخه کړي تاسو څنګه
بعض مسائل باندې درکول او بعض مسائل باندې کار کول خو ما په دې نه چې هغه څه چې څنګه باندې لا او دا مثلا د نن دی سر کې بیان کړم یا په سیټ کې بیان کړم چې ویلن دې مثلا په شکل بیان کړم خو نو څنګه خو ما پورې نه مرګي یعنی ما نه څه نه دي پوښتنه ما څه مشوره نه ده اخیستې څه مشوره وکړه نو تاسو څه لور او مثلا په دې ډول څه کوي پښتو کې نه څنګه خراب خراب چې ما د دې ځای د دې په لومړي ډول مثال یې زیات کړه چې موږ مثال شاعرانو نه دي مثالانه نه دي خو اسمي ځان نه دي خو د اثر د دې د لیکلو اثرات نه دي چې په ډېر سره اخر کې مثال دې څه کله پرانه چې خپل دې او خلک چې باندې په دې کې چې د ما سره لري او د ما سره او ګور ما خپل څه نه ورته کوي خو نه او ما بله په هغه وخت کې ما هم څه هغه جمله هغه نن د څه 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 د تاسو سره د خپلې ما کوي دا چې خبره د سبا ورځ څخه کاله چې څه دی دا نه پاتې ده چې تاسو څنګه جمله چې هر څه امر کې د څه څه د دې څه څه د کار دا چې ما مسجد کې چې له ځان نه غوښتي چې نه نه غوښتي دا کورنۍ مثال څه دی چې په ما سره نه نه څه نه ورته تاسو لیکنه دا ویسه کارونه چې د ځانخني په کوڅه کې د کتاب په کوڅه کې د انټرنټ په کوڅه کې چې تاسو خو مو نه لري چې تاسو د تمام پیال نه سبا ته چې څه نه چې په دې سره د فروت نو ما او پلا په سره چې تاسو دې هغه څه چې ما کار دې د کار دې ما سال دې دا دې ما د تنا دې سره د دې موضوع شاید کولې چې هغه څه چې درور کې دې یو موضوع شاید کولې چې دې راځي په کار باندې د بیان کړی چې دې یو مشکل ده له پاکستان اخر په یا کوم دې چې په دا نه هغه څه بیان کوم دې چې دې ثاني چې دا نه غران دې نو حسمان دې کنه وکړه نو دې کله دې راځي دې ضروري ده چې خپل اشتباه منم چې ما ته نه سړي دې چې سره نه کول
احمد سي ملایکه مننه چې د ازادي رادیو د مخکښ شوزو په پروګرام کې مو برخه تر سره واخیست
سلام علیکم
ځانګړي راپورونه او مرکه د امریکا غږ آشنا رادیو
افغان چارواکي پاکستان له طالبانو سره په مرسته تورنوي آیا پاکستان له طالبانو سره د افغانستان په جګړه کې مرسته کوي پاکستان په پوځي عملیاتو کې ټول طالبان په نشه کوي کای وازه هغه طالبان چې په پاکستان کې دننه ترهګریز بریدونه کوي د دوغو پښتنو د جواب لپاره د افغان پاکستانی او امریکایی چارواکو او پوهانو نظرونه د امریکا جغ آشنا رادیو په یو ځانګړي رپورت کې واوري چهارشنبه د شپې 8 بجې
د امریکا غږ آشنا رادیو نه ځانګړي راپورونه او مرکې.
سلام و